مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماسپخین یو بجه شوې ده. نن د ګل ورځ او د 2014 کال د اپریل څلورمه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. اونیس پروګرام د مشال مرکه هم لرو. اورېدلې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه خبرونه وو.
د مهم خبرونو سره ټکی په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو له کبله لږ تر لږه 46 کسان وژل شوي دي. په کابل کې د ګډې همغږۍ او څارنې د بورډ غونډه روانه ده او په شام کې د النصر ډلې ویاند او شاوخوا 40 نور سفرزي وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د انتظام اداره وایي هلته بارانونو تر اوسه لږ تر لږه 46 کسان وژلي او 140 نور ټپي کړي دي. د یادې ادارې چارواکو ویلي چې په صوبا کې تر ټولو زیاته شانګلا ځپل شوې ده، چیرې چې شپه 14 کسان وژل شوي او 14 نور ټپي شوي دي. د پی ډی ایم ای په ریپورت کې راغلي چې په کوهستان کې 12، په سوات کې 8، بنو چترال، مردان، بټګرام کې 2، او په ملکنډ، منسیرا، دیر او شارسده کې 1 تن وژل شوی دی. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی حکومتي کمیټې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې خیبر ایجنسی ته رسیدلې ده. د یادې حکومتي کمیټې د غونډو هدف په دې سیمو کې د آئینی او قانوني اصلاحاتو او راتلونکو په اړه د ځایي خلکو نظر اخیستل دي. بل پلو د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحاد ویلي چې دوی به د دې کمیټې د غونډې پر مهال په لوړګي کې احتجاج کوي. د یادې اتحاد چارواکو د یکشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې په دې کمیټې کې د قبایلي سیمو استازي نسته. د دوی په وینا حکومت باید په دې کې د قبایلو استازیتوب باور کړي. په جمرود کې هم تیره ورځ د سوي یو غونډې ګډونوال منظور افریدي مشال راډیو ته وویل
څلورم اپریل چې کومه کمیټه راځي خیبر ایجنسی لا په دغه ورځ باندې با بھرپور احتجاج کیږي د اف سی آر خلاف، د دغه نظام خلاف. په بازارونو کې لنډ کوتل بازار به بندیږي، تاجران به روچتیږي، سیول سوسایټي به روچتیږي او ټول خلکو په یو آواز وي غوښتنه ودا کوي چې دا تور قانون، د ظلم نظام دا د قبایلو نه ختم کړی شي، قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا کې زم کړی شي.
دا په داسې حال کې ده چې ځینې ګوندونه او ډلې غواړي چې قبایلي سیمې د په خیبر پښتونخوا ګډې کړل سي او ځینې بیا د دې مخالفت کوي. د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په شوال کې د ضربیا زب عملیاتو په ورستي پړاو کې 225 وسلوال وژل دي. دا خبره د یاد پوځ د عامه اړیکو څانګې یا آی اس پی آر د یکشنبه په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړې ده. په بیان کې داسې وي چې پاکستانی پوځ د شوال زیاتره سیمې تر خپل واک لاندې راوستې دي، خو نه آزاد سرچینو او نه هم وسلوالو د دې پخلی کړی دی. د پاکستانی پوځ لخوا د 2014 کال جون میاشت راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري. د دې عملیاتو له کبله تر 100,000 زیات خلک بې کوره کړل شوي دي چې زیاتره یې په بنو او خوست کې میشت دي. په کابل کې د ګډې همغږۍ او څارنې د بورډ غونډه روانه ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د دغه غونډې په پرانستون کې وینا کې ویل چې په سیمه او نړۍ کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو ګواښونه سته، خو غواړي چې په افغانستان کې یو دوامداره بدلون رامنځته کړي. افغان ولسمشر ویل چې د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره باید ګډې هڅې وسي. د ده په وینا دا ځکه چې مخالفان هیڅ سرحد نه پیژني. افغان ولسمشر اشرف غنی د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره د استخباراتي فعالیتونو پر پیاوړتیا هم ټینګار کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د هند هلمند د ګریشک ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وسلوال طالبانو د زندان څلور مسولین نیول شوي دي. د دغه ریاست خبرپاڼه وایي چې د دغو کسانو په نیول کېدو سره د ماشومانو او ځوانانو په ګډون 14 ملکی افغانان د طالبانو له بنده خوشې شوي دي. د طالبانو له زندانه خوشې شوي کسان ادعا کوي چې په هلمند کې د وسلوال طالبانو د زندان مسولینو دوی ډیر ځورول. په لانجمنه سیمه ناګار نو کرباغ کې بلتون پالو جوابي عملیات پیل کړي او وایي چې دوی یو شمیر مهمې برخې نیولې دي. دا له هغه وروسته ده چې د اذربایجان او ارمینیا د ځواکونو ترمنځ په دویم ورځ هم درنه جګړه نښتې وه، خو په عین حال کې اذربایجان د اپریل پر درېمه یو اړخیز اوربند اعلان کړ. دا جګړه په هغه سیمه کې سوي په اذربایجان کې پرته ده. په داسې حال کې د لږ تر لږه 13 ارمینیایي عسکرو وژل کېدو خبر ورکړل سوی چې د چارواکو په وینا یوه ورځ وروسته ازري ځواکونو د ټانکونو او درنو وسلو په ملتیا پرمختګ وکړ. اذربایجان ویل چې د دوی هم 12 عسکر وژل سوي دي. د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر میلان خوانیتس وای دوی به د عراقي وګړو هغه ډله بیرته خپل هیواد ته ولیږي چې د چک جمهوریت څخه یې جرمني ته د تلو هڅه کړې وه. دا له هغه وروسته ده چې شاوخوا 25 عراقي وګړي د اپریل پر دویمه له چک جمهوریت په بس کې جرمني ته اوښتي او هلته سمدستي پولیسو نیولي وو. میلان خوانیتس ویلي دې 25 کسانو د چک جمهوریت د پراخ دلۍ سپکاوی کړی دی. د ده په وینا باید په اوو ورځو کې دننه عراق ته ولیږي. ټاکل شوی وه چې په عراق کې د کردانو تر واک له لاندې سیمې او په لبنان کې د کډوالو له کیمپونو 30 عیسوي کورنۍ له جنوري تر اپریل میاشتې چک جمهوریت ته ولاړ سي، خو د سی ټي کی په نامه خبري اژانس خبر ورکړی چې د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر د اپریل 2 له پیښې وروسته دا پروسه اوس ځنډولې ده. او د شام سارونکو ډله وایي په دې هیواد کې له القاعده سره تړلې د النصر ډلې ویاند او شاوخوا شل تنه نور سخت دریځي په شمال ختیځ کې په هوایي بریدونو کې وژل سوي دي. د شام د بشري حقونو د څار ډلې د یکشنبې په ورځ وویل چې ابو فراز السوروي د هغه زوی او دا نور شل تنه چې زیاتره پکې ازبکستانیان دي وژل سوي دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ به له احمد الله اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او 1.95 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.43 روپۍ 80 پیسې او 1.19 روپۍ 1.30 پیسې. یو پاونډ 1.48 روپۍ 50 پیسې او 1.49 روپۍ 1.30 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 55 پیسې او 23 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 90 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 2.50 پیسې او 1 روپۍ 4.50 پیسې. او 288 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه په ورځ باندې پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خوریوي او په کوټه کې د باران کېدو امکان دی. په پیښور او بنو کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 28 ډیګري سینټي ګریډ او په کوټه کې به کم نه کم و او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د خیبر پختونخوا حکومت وایي د روانو بارانونو له امله د وژل شو شمیره د سلویختو زیاته شوې ده.
او څه شپېته نه زیات چې دا زخمیان صوبایي حکومت خو یو چې کوم ډیپټي کمشنر دي هغه یې اتورایز کړي دي، هغې ته فنډ لېږلي دي چې هغه فوري طور روډونه کریږي، ریلیف آیټمس خلکو ته ورسوي.
د فاټا سیاسي اتحاد مشران وایي د اصلاحاتو په اړه په حکومتي کمیټې کې باید د قبایلو نمائندګي وشي.
او بل دا خبره ده چې دې کمیټې کې خو دا درې ممبران پښتانه هم نه دي، نو چې کله پښتون هم نه دی زما په رسم رواج هم نه دی خبر، نو دا کمیټې به زما لپاره څنګه فیصله کوي؟
د شمالي وزیرستان به کورکل شوی وای یقین نه کوي چې سږ کال به ټول کډوال ستانه کړل شي.
موږ سره دا حکومت دا خبره کړې وه چې په 3 مهینه کې دننه دا خلکو د وزیرستان ته واپس کوه. دوی 30,000 خاندانونه په 2 کلو کې واپس کړي دي. خو موږ دا امید نه کړي چې 80,000 خاندانونه په 4-5 سال کې دوی واپس کولای.
او د مشال مرکه کې د افغانستان د هوایي ځواک له مشر سره خبرې کوو.
واکین په دې 15 نوي کال کې موږ هغه مشکلات چې په تیر کال کې وو دغه موږ تجربه حاصل کړې ده، دغه نه موږ زده کړې دي. دې کال کې موږ زیات آمادګي نیولې ده.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د خیبر پختونخوا سینیئر صوبای وزیر وای صوبه کې روانو بارانونو له امله د وژل شو شمیره 3 سلویختو ته رسیدلی او تر شپېتو پورې اجوبل شوي دي. دې نه علاوه د 100 نه زیات کورونه هم ړنګ شوي دي. د قدرتي افتونو د نظم صوبایي اداره بیا وای امدادي کاروایان هم په تیزۍ سره روان دي. بلخوا د موسمیاتو محکمه وای نن نه به د بارانونو لړۍ ودرېږي. نور تفصیل له پېښور شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا صوبای حکومت سینر صوبای او د بلدیت وزیر عنایت الله مشال لړو ته ویل چې روانو بارانونو په خیبر پختونخوا کې اته څلوېښت کسان وژلې او خو شش پیتو پورې ژوبل کړي دي. دوی ویل چې ټول اغېزمنو سره به صوبای حکومت مالی امداد کوي او د لړکې متعلقه ضلعي افسرانو یا ډیپټي کمشنرانو ته هدایت هم جاری کړي دي.
ریلیف آئٹمز خلکو ته ورسای دین علاوه چې کوم خلک مړ شوی دي نو هغه د حکومتي قانوني کاروایی نه وروسته به مړي ته 3 لک روپۍ او سخت زخمي ته 1 لک روپۍ ورکړل کیږي. دغه شان چې چا د کورونو وران شوي د کورونو وران شوو خلکو د هغې د پاره هم خپله یو معاوضه ده چې کومه حکومتي انفراسټرکچر ته نقصان رسېدلی هغې اسسمنټ کېږي او حکومت به په ایمرجنسي بنیادونو باندې د هغې د بحاله اقدامات او ګامونه کوي.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم ای یو چارواکي ډاکټر عزمت مشال لیړو ته وویل چې دغه بارانونو او سیلاونو د خیبر پښتونخوا ملکن ډیویژن سواد شانګله او کوهستان په شمول ډېرو ضلعو کې مالي او ځاني زیان اړولی دی خو له ټولو زیات پکې شانګله کوهستان او ملکن اغېزمن شوي دي. په دغه سیمو کې د نقصاناتو او دغلته د امدادي کارونو په خله باندې دوی مشال لیړو ته وایي
ریلیف آئٹمز ضرورت وی نو تاسو مونږ ته په ټایم باندې وای د سره کوم رپورٹ د ضلع انتظامیه شیر کړی دی او د هاوس ډیمیجز جی فی الحال مونږ ته کوم رپورٹ راغلی دی هغه 141 دی. جی دی کې شانګله کې جی یو زیات نقصان شوی دی کوهستان کې هم شوی دی په دې دوه ډسټرکټس کې سر او سوات او شانګلاس او کوهستان دغه درې ډسټرکټ جی زمونږ ډېر بډلی هیټ شوی دی. امدادي کاروایی جی شروع دی زمونږ ډسټرکټ اډمنسټریشن چې هغه زمونږ ڈی ڈی ایم یوز دی.
د موسمیات محکمې د خیبر پښتونخوا مشر مشتاق شاه مشال لیړو ته راتلونکو شپو ورځو کې د بارانونو او د موسم په خپله باندې صدارنګ وویل
موجوده باران خبره ده نو آخو تقریبا خیبر پختونخوا په ډېر علاقو کې به نن موسم صفا وي او چې کوم وریځې مې لږې ډېرې ده به هم صفا شي. په هزاره ډیویژن کې بعض ځایونو کې چانس شته چې باران وشي خو هغې کې هم دومره ډېر باران نه دی چې څه زیان وي. دین علاوه راتلونکي 4-5 ورځو کې د هفتې په ورځ باندې بیا باران چانس جوړېږي خو فی الحال خو یا باران سیستم ډېر کمزورې دی. امید خو ده انشاءالله چې دې نه پس نقصان والا باران بیا نه وي.
دا قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبای ادارې یا پی ډی ایم چارواکي دا هم ویل چې د نورو زیانونو بچ کېدو لپاره دوی ټولو ضلعي مشرانو ته هدایت کړي دي چې څومره هم د خوړونو او سیندونو په خوا کې آبادې دي هغه دې زر تر زره خالی کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت ټاکلو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړې شوې کمیټي نن خیبر ایجنسی ته ځي خو فاټا سیاسي اتحاد هم په دې موقع خیبر ایجنسی کې د دغه کمیټې خلاف احتجاج کوي. دا کمیټي چې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز، د سیفران وزیر قادر بلوچ او د خیبر پختونخوا گورنر هم پکې شامل دي، وای دوی د 15 قبایلی سیمو دوره کړې او اوس د نورو قبایلی او نیم قبایلی سیمو مشرانو او خلکو سره لیده کاته کوي چې معلومه کړي دوی د خپلو سیمو راتلونکي آئینی حیثیت څنګه غواړي. تفصیل زموږ له همکار اسرار عالم مومن ناورو.
د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد وایي د قبایلی سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت د ټاکلو لپاره حکومتي کمیټې د قبایلو غوښتنې په نظر کې نه دي نیولې. د دې اتحادیې مشر نثار مومند مشال لیډو ته وویل یا د کمیټا چې د قبایلي سیمو نمایندګان پکې نشته یوازې د حکومت پلو ملکانانو او چارواکو سره لیده کاته کوي. د ده په خبره قبایلي ولسو دغه کمیټې نه مني او تر هغو به د دوی احتجاجي تحریک روان وي تر څو یې قبایلي سیمې په پښتونخوا کې نوي شامل کړي.
او بل دا خبره ده چې دې کمیټې کې خو دا درې ممبران پښتانه هم نه دي، نو چې کله پښتون هم نه دی زما په رسم رواج هم نه دی خبر، نو دغه کمیټې به زما لپاره څنګه فیصله کوي؟ نو موږ دا خبره کوو چې د قبایلي ولس نه تپوس کوي، نو ولس نه خو دوی نه کوي کنه، دوی د پولیټیکل جند خاص مرکه افتاد ملک نه کوي، ځکه یوازینی لار دا پاتې ده چې موږ د پښتونخوا عیسه کې نو مونږ ته به ترقیتی کارونه راوغږېږي، مونږ به چې دی امتیاز راشي.
نثار مومن وایي د پاکستاني وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د راتلونکي عیني حیثیت ټاکلو لپاره جوړه کمیټه کې دی د قبایلي سیمو مشران، پارلمان غړي، کاروباریان، میرمنې او د نورو طبقو نمایندګان هم شامل کړل شي. خو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي استازو مشر شاجي ګل پریده بیا وایي دغه کمیټې د قبایلي ولس نمایندګانو جوړه کړې. د ده په خبره چې کله هم دغه کمیټې د یوې ایجنسۍ دوره کوي نو په هغه ورځ د دغه ایجنسۍ د پارلمان غړی د دې کمیټې غړی ګڼل کیږي. شاجي ګل وایي د کمیټې له کاره په مکمله توګه مطمئن دی.
نو د دغه کمیټې د مطمئن کېدو حده پورې خبره چې ده دا کمیټې اول ځل د عوامو په خوله باندې جوړه شي، عوام مطلب دا چې عوامو د نمایندګانو زموږ په خوله جوړه شي. اته شپېته کاله کې دا اول کمیټه ده چې د عوامو په خوله جوړه شوې ده. په دې وجه باندې په دې کمیټې باندې دا یقین دی چې دا ریفانس به کېږي، مونږ قبایل به د غنامې نه خلاصېږو، مونږ قبایل به د جهالت نه خلاصېږو.
که څه هم د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي استازو مشر شاجي ګل وایي چې د پاکستاني وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د راتلونکي عیني حیثیت ټاکلو لپاره جوړه کمیټه به ضرور قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملوي، یا به ورته ځان له صوبه ورکوي او یا به ورله هم منتخب کونسل جوړوي. خو په پېښور کې د سیاسي چارو کارپوه شمیم شاهد وایي دا تشې خبرې دي. د ده په خبره تر څو چې په افغانستان کې جنگ روان وي نو تر هغو د پاکستان پوځي اسټابلیشمنټ نه غواړي چې د قبایلي سیمو عیني حیثیت بدل شي.
خپل فکر کوم نو د عوامو چې د پاکستان اسټابلیشمنټ دې ته تیار نه دی چې هغه قبایلي خلکو ته حقونه ورکړي. په قبایلو کې د عیني او قانوني حیثیت هغوی ته ورکړی شي. زما دا خیال دی دا سټیټس کو هغه جاری ساتل غواړي، ځکه چې پورې غاړې ته افغانستان دی، دې غاړې ته ډېر زیاتې مسلې دي او چې تر څو پورې دا جنګونه شته دا بارني او علاقایي قوتونه دلته شته نو تر هغې پورې د قبایلي علاقو د حیثیت بدلو لپاره پاکستان اسټابلیشمنټ تیار نه دی.
شمیم شاهد وایي تیر وختونو کې هم په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د غرنګ یو شمېر کمیټیانې جوړې شوې چې قبایلي ولس ته یې هیڅ ګټې نه دي رسیدلې. خو د قبایلي سیمو ځنې د پارلمان غړي بیا وایي دوی تمه لري چې موجوده اصلاحاتي کمیټې به ضرور څه نتیجه ورکړي، ځکه چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو خبره د ترګري د مخنیوي په خامې اکشن پلان کې هم شامل ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پوز مطبوعاتو اداره ایس پی آر وای په شمالي وزیرستان شوال کې د ضرب عضب عملیاتو اخري مرحله کې 2250 وسلوال وجلي او د یاد سیمې په زیاترو برخو یې کنټرول ترلاسه کړی دی. ایس پی آر زیاتوي چې تر څو یې ټولې سیمې له وسلوالو نوي پاکې کړي تر هغې به عملیات روان وي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
د پاکستان فوز مطبوعاتو اداره ای ایس پی آر تیره ورځ په یو بیان کې ویلي چې اپریشن ضرب عضب اخري مرحله کې یې 2250 وسلوال وژلي. ای ایس پی آر بیان تر مخه شمالي وزیرستان لرې پرته سیمه شوال کې د ضرب عضب اخري مرحله کې د وسلوالو څخه د شوال زیاتره برخه پاکه کړې او 2250 وسلوال یې د شوال په عملیاتو کې وژلي. رسنیو ته لیږل شوی ای ایس پی آر بیان تر مخه ضرب عضب اخري مرحله چې د روان کال فروری میاشت کې شروع شوې امنیتي ځواکونو افغان پولې ته څیرمه وادي شوال 640 سکوئر کیلومتره سیمه پاکه کړې او د خپل کنټرول لاندې راوستې. ای ایس پی آر بیان تر مخه دغه عملیاتو کې اته امنیتي سرتیرو مرګ ته غاړه ورکړې او یو کم سلویخ نور سرتیری ټپیان شوی. بیان زیاتوي چې ګوربز، لټکه، انزرکس او منګړی تې سیمې د عملیاتو پر مهال پاکې کړې او د عملیاتو دغه پړاو به تر افغان پولې ته نږدې اخري سیمې پاکولو پورې دوام لري. ای ایس پی آر بیان تر مخه شمالي وزیرستان بې کوره شو خلکو د واپسۍ مرحله هم دوامداره ده او د دوی د وینا تر مخه یو کم سلویخ فیصد خلک واپس تانه شوي. بل طرف ته وسلوال هم وخت په وخت دعوی کوي چې دوی د غلطه مضبوط دي او پر امنیتي ځواکونو بریدونه کړي، خو دولتي چارواکو د دوی دغه دعوی پخلی نه دی کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوو خلکو خپلې سیمو ته د ستنېدلو لړۍ روانه ده. دا راز وفاقي حکومت وایي چې د قبایلي سیمو ټول بې کوره شوي خلک به په روان کال کې خپلو سیمو ته استنوي، خو د شمالي وزیرستان کډوال وایي په کوم رفتار چې واپسي روانه ده په دې ممکنه نه ښکاري چې په روان کال کې دا سلسله ترسره شي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال احمدالله راکوي.
د فاټا د آفتونو د نظم اداره یا اف ڈی ایم ای وایي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروستو 1,03,000 پورې کورنو محفوظو علاقو طرف ته کډې وکړې. حکومت د تیر کال مارچ میاشتې 1/3 نیټې نه د متاثرینو خپلو سیمو ته واپسي پیل کړې ده او تر دې دمه 23,000 پورې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږلې شوې دي. یاد اداره وایي چې هرې متاثره کورنۍ ته خپلو سیمو ته د تللو پر وخت 15,000 روپۍ نقدي ورکړې کیږي. د ذکر ده چې په دې وروستیو کې وفاقي حکومت ویلي وو چې د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک به د روان کال تر نومبر میاشتې پورې خپلو سیمو ته ولیږي. خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خلک وایي چې په یو کال کې حکومت صرف 23,000 کورنۍ خپلو سیمو ته ولیږلې، نو په راتلونکي 9 میاشتو کې به څنګه د 80,000 نه زیاتې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږي. د شمالي وزیرستان د متاثرینو کمیټې جنرل سکرتر ملک غلام خان وایي چې په کم رفتار سره حکومت بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته لیږي، نو ممکنه نه ده چې تر روان کال اخیره به دوی ټول خپلو سیمو ته لاړ شي.
آپریشن شروع کے دلو مونگا پو 3 دن کے 10,00,000 آئی ڈی پی دا بنو لکی مروار یا خان وزیا لکی تا مونگا پراو اتلی اینا باز مونگ سرا دا حکومت دا خبرہ کڑی وا پو 3 مہینے کے دن نا دا خلق دا وزیرستان تا واپس کوا تقریباً دعا کولا وشول دی آئی چا ما دروی ذرا کا خاندانونا واپس کڑی دی بلا رسی نارت وزیرستان دے پولٹیکل ایجنٹ سرا ہم ملاقات سوائی وا آگا مونگ تا ویچے نو عمبر پر ہے ٹو زیٹ آئی ڈی پی چیری را دا مونگا واپس کوا دی 30,000 خاندانونه په دوه کوله کې واپس کړی دي. په مو دا امید نه کیږي چې 80,000 خاندانونه خو دا لري 4-5 سال کې دیني چې واپس کولای بالکل د خبره نه مونږه مطمئن نه یو.
مشال ریډیو چې کله د شمالي وزیرستان نه منتخب د قامي اسمبلی غړي محمد نذیر نه تپوس وکړو چې د متاثرینو د واپسۍ عمل ولې دومره په قلار روان دی، نو نوموړې وایي
په واپسۍ مرحله کې د میر سره مشوره نه ده شوې. که په دې باندې د کوم مسؤلینو سره مشوره وشي، پولیټیکل انتظامیه موجوده وي، سره د میر ادارې موجوده وي، چې په دې باندې میر یو داسې مشوره وکړي چې آیا یس کیمه کیمه علاقې په کور دي چې دا بیر واپس کړي. نو پاکو دا ګیلانر دي او د ریهبیلیټیشن چاره دا پوره وشي چې کله خلک واپس شي چې په خپل سرګ خپل کور وویني، په خپل سرګ روډ وویني، سپتال وویني، سکول وویني، په هغې کې دا بیا چاره وشي. کنه
یاد دې وي چې د 2014 کال په جون میاشت کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نوم سره عملیات پیل کړل او د چارواکو په وینا چې 95% علاقه د وسلوالو څخه پاکه کړې شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
که څه هم د ضرب اعظم عملیاتو په ترڅ کې په قبایلي سیمو کې عملیات روان دي او د نېشنل اکشن پلان لاندې د پنجاب نه علاوه د هیواد په ټولو برخو کې وخت په وخت کارویان کیږي، خو د لاهور د ځانمرګ برید نه وروستو پوس په پنجاب کې هم د وسلوالو خلاف عملیات کول غواړي. او څېړونکي وایي چې واکمن مسلم لیگ نن ګوند دغه صوبه کې د عملیاتو کولو نه ډډه کوي. دا چې ولې او د دې بساسرات وي، زموږ همکار منور شاه په اړه تفصیلي رپورټ وړاندې کوي.
په دې وروستیو کې په لاهور کې د ځانمرګ برید نه پس د پوز مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر وخت په وخت ویلي چې په پنجاب صوبه کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د وسلوالو خلاف کارویان جاری دي. بلخوا کارپوهان وای چې د مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی حکومت او په پنجاب کې د یاد ګوند صوبایي حکومت په دغه صوبه کې د پوز او رینجر ځواک د عملیاتو په اکلا په زړه نازړه دي. د دفاعي چارو څېړونکی ریټایرډ لیفټنټ جنرال طلعت مسعود وای پوز په پنجاب کې عملیات کول غواړي.
فوج بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ اگر آپ دوسرے صوبوں میں جا کر ایکشن
فوج سما خبره کوي که په نورو صوبو قبایلی سیمو کې د وسلوالو خلاف عملیات کیږي، نو په پنجاب کې هم پکار دي. پوز دا نظر لري چې حکومت په پنجاب کې د وسلوالو خلاف تا کاروای نه ډډه کوي. که وزیر اعظم نواز شریف په پنجاب او دا راز په ټول هیواد کې امن غواړي، نو پکار دي چې په پنجاب کې د عملیاتو ملاتړ وکړي. که د دې مخالفت کوي، نو دا به د وسلوالو سره د مرستې په څیر وي. نو ځکه پکار دي چې نواز شریف یو مثال جوړ کړي او د پنجاب نه د وسلوالو جرړې ختم کړي.
دا چې مسلم لیگ نواز ګوند په پنجاب کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو نه ولې ډډه کوي. په دې پوښتنه د دفاعي چارو پوها ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد وویل یاد ګوند په پنجاب کې خپل سیاسي ګټې په پام کې لري.
اخی تو سکاری چې دا فوجی عملیاتو شو او دا غیر رد عمل راغی یو افتتافیق ورا شو موږ چې کوم تاثر خور کړی دی هغه به صفر شي او کیدی شي دې کې نور پاټه دغه نه سیاسي استفاده وکړي. یو خدا غدې بل دا باز دې چې په دونه داسې دی هغه به سره سیاسي تور باندې یو ځای دی او ووټ بینک چې کوم دی دا هغه کې د خلکو ډېر لوی لاس دی. بل دا چې هغه دا ګوري چې فوج کوم دی باقي صوبو کې هم څنګه څه دخل لري دا دی نو غواړي دی وایي چې زمونږ خپل دغه وی دلته فیصله دی او دغه کو فوج پکې راغلی به د فوج د فیصلو هم احترام کولی شي.
نوموړی زیاتوي په پنجاب کې واکمن ګوند لدی هم ویریږي چې د کراچۍ په سیر په دې صوبه کې پوز د احتساب ادارې په مرسته د درغلیو او بډو رشوتونو کیسونه راپورته کول شروع نکړي. خو پوښتنه دا ده چې که په پنجاب کې اوس هم د وسلوالو خلاف پوځي عملیات ونه شي نو د دې به څه اثرات وي. جنرال طلعت مسعود په دې اړه وایي
که پنجاب کې اوس د وسلوالو خلاف پوځي کاروایی ونه شوه نو دې سره به وسلوال مضبوط شي او په مستقبل کې به یې مخنیوی ډېر ګران شي چې په نتیجه کې به یې نه یوازې پنجاب بلکې ټول هیواد د بدامنۍ ښکار شي. زما په خیال دا مهال په یاده صوبه کې پوځي عملیات ډېر ضروري دي او زه فکر کوم چې مقتدر قوتونه به ډېر زر دا ګام پورته کړي.
د یادونه وړ ده چې په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د پنجاب د وزیر اعلی شهباز شریف سره لیده کاته کړي او د امنیت په موضوع یې ورسره خبرې کړي. سیډونکي وایي داسې ښکاري چې دواړه خواوې په دغه صوبه کې په محدوده پیمانه د وسلوالو خلاف په پوځي عملیاتو سلا شوې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د کراچۍ د قاسم بندر کارکونکو وای حکومت لوړاندې نه درې برتونه یا هغه ځایونه چرته چې د سمندري جازونو مال کوزولې او خېجولې شي خرڅ کړي او اوس پاتې دوه هم خرڅول غواړي. د دوی په وینا چې د دې حکومتي ګام له وجې به لږ تر لږه څلور زره کسان بېروزګاره شي چې پکې د 90% نه زیات پښتانه مزدوران دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه محمد عمران راکوي.
د قاسم بندر یا پورت قاسم کارکونکو د دغه برتونو د خرڅولو پر ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته یو لوی احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د ګڼ شمیر مزدورانو سره سره د بیلابیلو سیاسي ډلو مشرانو هم ګډون وکړو. پر دې مهال د قاسم بندر د کارکونکو سازمان سی بی ای عمومي سکتر حسین باچا مشال ریډیو ته وویل چې چارواکي د دوی سره خبرو ته تیار نه دي او که غوښتنې یې ونه منلې شوې نو بیا به کار بندوي او مهل ته به پرلت غځوي.
دا برتونه چې کم دي په دې باندې زموږ روزګار دی. په دې باندې چې دا تقریبا 2000 مزدوران د دې نه چې سب کچه مزدوران هم دي دا ټول په کار دي. دا ټول به بیروزګار شي نو موږ وایو چې دا خود سبا مطلب دی لوګي نمري نو موږ یو جدوجهد کوو. موږ دله یوې هفتې ټیم ورکا پورت قاسم ته اډېله موږ خپل پریس ریلیز جاری کړی دی. یوې هفتې ټیم دی که یوې هفته کې زموږ دا خبره یا موږ مذاکرات موږ سره ونکړه یا مطلب
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څانګې مشر نذیر جان خان وویل چې د حکومت دا دوه برتونه خرڅول د مزدورانو د معاشي وژنې برابر ګام دی.
په دې پورت باندې تقریبا دا 2000 چې کوم رې مزدوران کار کوي د دې نه علاوه 15000 انسانان دي. په دې 15000 انسانانو کم از کم 3-3.5 پښتانه دي او بیا دا نور مزدوران دي خواري کښ نه هم مخ کې اغستې دي. دا زموږ د لاسه مخ دی دا د حکومت نه خرڅي او کنه خامخا یې خرڅي نو مزدور سره خو د لاس پو د محنت او د خپل جدوجهد نه علاوه بل لار نشته.
د پاکستان د قانون تر مخه د یو مزدور د میاشتې لږ تر لږه تنخواه 14000 روپۍ ده. خو د کارکونکو د یو سازمان پورت قاسم ورکرز اسوسییشن مشر عبیدالله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې 1.5 کاله یې دلته کار وکړ خو تنخواه یې صرف 9000 روپۍ ده او حکومت د دوی نه د دې روزګار د اخیستو حسی شروع کړي.
دلته په زمونږ په پورت قاسم کې مات مونږ د چې کوم هغه مین وجه کاری هغه دا چې دغه 95% هغه پښتانه دي. دا څومره لوی زیاتې ظلم خبره ده.
خلکو د پاره دا انتهایی د شرم خبره ده. څوک د جمهوریت خبره کوي په دې ملک کې، او څوک دا خبره کوي چې دلته هر قوم ته چې د هغه خپل حق رسي. موږ ورته وایو چې روړ دا موږ پښتانه یو، 95% پښتانه یو، موږ ته خو حق راونه رسي. تاسو کوم ځای کې تاسو شکل نه کوم په چا په حق حق ورسي. بلوچستان چې د ناغزان په لړزان دی، زندان په لړزان دی، که خوشحاله دی په دې ملک کې هغه یو پنجاب.
د ذکر دا چې په کراچۍ کې دوه لوی بندرونه یعنی کراچۍ او محمد بن قاسم یا قاسم بندر شتون لري. په قاسم بندر د سامانونو تګ راتګ د میلادي کال 1921 راهسه روان دي. د دې نه خبرتونه و خو د کارکونکو په وینا یوازې په دې 1921 مستقل او شاوخوا 3000 دیاړي کوونکي مزدوران کار کوي. نور شخصي کمپنو ته ورکړل شوې دي او اوس د دې دوه د خرڅولو لپاره د اپریل 14 نیټه ټاکلې شوې ده. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناورو.
د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو د انتظام اداره وایي هلته بارانونو لږ تر لږه 46 کسان وژلي او 46 یې ټپي کړي دي. د یادې ادارې چارواکو ویلي چې په صوبه کې تر ټولو زیاته شانګله ضلعه ځپل سوې ده، چیرې چې 14 کسان وژل سوي او 14 نور ټپي سوي دي. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې حکومتي کمیټې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې خیبر ایجنسۍ ته رسیدلې ده. د یادې حکومتي کمیټې د غونډو هدف په دې سیمو کې د آئینی او قانوني اصلاحاتو او راتلونکي په اړه د ځایي خلکو نظر اخیستل دي. بل پلو د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحاد ویلي چې دوی به د دې کمیټې د غونډو پر مهال احتجاجونه کوي. د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په شوال کې د زربیازب عملیاتو په ورستي پړاو کې 252 وسلوال وژل دي. دا خبره د یاد پوځ د عامه اړیکو څانګې یا ایس پی آر د یک شنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړې ده. خو نه آزاد سرچینو او نه هم وسلوالو په دې اړه څه ویلي دي. په کابل کې د ګډې همغږۍ او څارنې د بورډ غونډه دوام لري. افغان ولسمشر اشرف غنی د دغې غونډې په پرانیستون کې وینا کې ویلي چې په سیمه او نړۍ کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو ګواښونه سته، خو دوی غواړي چې په افغانستان کې یو تلپاتې بدلون رامنځته کړي. په لانجمنه سیمه ناګارنو کارباغ کې بلتون فالو جوابي عملیات پیل کړي او وایي چې دوی یو شمیر مهمې برخې نیولې دي. دا لغه وروسته ده چې د اذربایجان او ارمینیا د ځواکونو ترمنځ په دویم ورځ هم درنه جګړه نښتې وه، خو په عین حال کې د اذربایجان لخوا د اپریل پر درېمه یو اړخیز اوربند اعلان شو.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمې برخې د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن د پیښور نه خپرېدونکي مشرق ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټې دا فیصله چې په صوبا او قبایلي سیمو کې به غیر قانوني مواصلاتي ټاورې ختمولی شي د ستاینې وړ فیصله ده. خو په کار ده چې دا ټاورې هغه وخت ختم کړی شوي وي چې کله د افغان موبایل سیمونو په ذریعه په پیښور کې له تاجرانو قلنګ اخیستل کېدو. د ادارې په وینا چې داسې ویل کېږي چې په پنجاب کې هم دارنګ ټلیفون کالونه وصولېږي، چې مانې دا شوه لفاټا او خیبر پښتونخوا وروستو دا معامله ټول پاکستان کې خوریږي. نو دوی باور لري چې اپیکس کمیټې کې کومه فیصله شوې ده دا به عملي کړی شي. ادارې زیاتوي چې دا یره هم ده چې د دې سیمونو په ذریعه کوم کلنګونه غستل کیږي، دا وسلوال کاروي او د دې په ذریعه دوی ته فنډینګ کیږي. نو دې اړخته به پاکستان او افغانستان دواړو له سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي. ادارې اخر کې وایي که دې لړکی افغان حکومت د دې موبایل سیمونو ریکارډ ورکولو باندې رضا شي، نو هیله ده چې د ډیرو پټنځایونو به پته ولګول شي. او دا چې سخت دریځ نه یوازې د پاکستان لپاره خطر دی، بلکې د افغانستان د استحکام لپاره هم لوی خطر ګرځېدای شي. نو باید چې افغانستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پاکستان مرسته وکړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼه خپلې ادارې په پاکستان ایران تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې ایران د پاکستان خلاف منفي هلو ځلو کې ککړ نه دی او د هندي افسر د نیولو معامله دې له پاکستان ایران تعلقاتو سره نه تړل کېږي. کیږي. ادری وړاندې لیکي بشک چې د پاکستان او ایران خپلو کې تعلقات خاړخته روان دي، خو ځینې قوتونه نه غواړي چې د پاکستان ایران تعلقاتو ته وده ورسي، نو ځکه دا قسمه خبرې رامنځته کوي. او همداشان دغه قوتونه د پاکستان ښه تعلقات له افغانستان سره هم نه غواړي، او چې کله هم پاکستان او افغانستان له یو بل سره نږدې کیږي نو څه نه څه مسله را پیدا شي. ادریا اخري کې وایي پاکستان له به پوره پوره کوشش کول وي چې دغه قوتونو سازشونه ناکام کړي، او دواړه ملکونو له پکار دي چې دغه قوتونو د سازشونو نه ځان خبر وساتي او خپل تعلقات ښه کولو لپاره نور اقدامات وکړي. همدا د منطقې د امن او پرمختګ ضمانت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د وایر په پاڼه لیکي چې تر کومه پاکستان د ترهګرو ډلو په اړه خپل سوچ نه وي بدل کړی تر هغې پورې نه په سیمه کې امن راتلی شي او نه په پاکستان کې. بلخوا سټار اینڈ سټرایبز په پاڼه لیکي په افغانستان کې درغلي او بډې رشوتونه دومره زیات شوي دي چې د دغه هیواد پرمختګ یې ودرولی. د دواړو لیکنو مهمې برخې د مجید بابر ناورو.
دیوایر ویبپاڼه په خپله یوه مقاله کې لیکي چې د پاکستان پوځ ژمنه کړې ده چې جهادي ډلې به د خپل یو بشپړ ځواک په توګه په افغانستان کې ځکه وکاروي چې دغه هیواد کې د هند مخ په زیاتېدونکي اثر ختم کړي، او کشمیر کې د هند پر ضد نیخ په نیغه استعمال کړي او په خپل هیواد کې کمزوري کړي. د راپور له مخه د پاکستان لخوا د دې تګلارې دوه مخه دي. یوه ده چې په پاکستان کې په ټولنه کې سخت دریزي دومره د حد زیاته خوره کړي چې ترې جهادي ډلې جوړې کړي او د هغوی لپاره د نورو ځوانانو د برتۍ لار هواره کړي. خو د دې ترڅنګ دویمه چې کومه مهمه خبره ده، هغه دا چې دغه ډول جهادي ډلې بیا خپله نظریاتي تګلاره هم پر مخ وړي. لکه د بیلګې په توګه د پاکستان پوځ غواړي چې افغان طالبان یوازې په کابل کې شرعي نظام نافذ کړي، خو دغه جهادي ډلې په اسلام آباد کې هم دا ډول نظام غواړي. د مقالې په خبره د دې ټولو تګلارو نتیجه دا ووته چې جهادي ډلو ډېر لوی پرمختګ وکړ او دومره پیاوړي شول چې اوس د پاکستاني ریاست په هم واک کمزوری شوی دی او نشي کولای چې په خپل کنټرول کې وساتي. مقاله زیاتوي چې کله د پاکستان ریاست د دومره پیاوړو جهادي ډلو سره مخ شو کوم چې د دوی د تګلارې په نتیجه کې رامنځته شوي ول، نو بیا یې د ښه او بدو طالبانو مفکوره مخې ته راوړه، او اوس هغه طالبان چې ګاونډي هیوادونو کې فعالیت کوي هغوی ته ښه طالبان ویل کیږي، او کوم چې په پاکستان کې ترهګري کوي هغوی ته د بدو طالبانو نوم ورکړل شو. مقاله زیاتوي چې تر کومه پاکستان دغه جهادي ډلې د خپلې بهرنۍ تګلارې د اهدافو ترلاسه کولو لپاره کاروي تر هغې پورې به د جهادي ترهګرۍ لړۍ روانه وي. بلخوا سټار اینڈ سټرایبز ویبپاڼې په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د درغلۍ موضوع راخیستې ده او لیکي چې د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا خصوصي انسپکټر جنرال جان اف سوپکو ویلي دي چې په افغانستان کې د درغلۍ روانې لړۍ نه یوازې په دغه هیواد کې د ریاست قانوني او د پرمختګ لارې بندې کړي دي، بلکې د طالبانو په شمول چې څومره وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي هغوی هم پیاوړي شوي دي. جان سوپکو ویلي دي چې د امریکا حکومت ته په افغانستان کې د روانې درغلۍ په اړه په شروع کې دومره ادراک نه و چې ګوندې د دې له وجې به د امریکا قومي امنیت او ګټو ته دومره زیان ورسي. د راپور له مخه چې په افغانستان کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره یو شمیر امریکایي او د افغان حکومت لخوا احتسابي ادارې جوړې شوې وي، خو تر دا مهال تر دغو ادارو لخوا په دې لړ کې هیڅ پرمختګونه نه دي شوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
او اوس هم راځو اونیزې خپرونې د مشال مرکې ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې په بیا بیا پر نړیوالو ملګرو هیوادونو غږ کړی چې د افغانستان د امنیتي ننګونو سمې مقابلې لپاره د افغان هوایي ځواک پیاوړی کړي. د افغانستان هوایي ځواک د پخوا په پرتله څومره پیاوړی شوی او آیا د هیواد امنیت ساتلو وړتیا لري او کنه؟ دا نن د مشال مرکه خپرونې مرکزی موضوع ده چې پامیر ساحل د افغانستان د هوایی ځواک له مشر جنرال عبدالوهاب وردک سره څېړلې.
ستړي مشي، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جنگونه روان دي. د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان هوایی ځواک او د افغانستان ملي اردو
جنگیږي. او تاسو ته دا هم معلومه ده چې په دې څو تیرو څو وختونو کې افغانستان ته امریکا هم ځنې الوتکې ورکړې او ورسره هند هم ژمنه کړې ده چې ځنې هلیکاپټرونه به ورته ورکوي. د افغانستان د هوایي ځواک په اړه دا ویل کېږي چې هوایي ځواک یې هومره پیاوړی نه دی څومره چې پکار ده، او همدا لامل دی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په بیا بیا له بهرنیو ملګرو هیوادونو دا غوښتنه کړې ده چې د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره دې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د هوایي ځواکونو مشر ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ را سره نن په سټوډیو کې دی او له ده سره د افغانستان د هوایي ځواک ته ورپېښو ننګونو په اړه ورسره ورسره د افغانستان د هوایي ځواک د وړتیا او کار په اړه باندې خبرې کوو. جنرال صاحب ستړي مشي
مننه کوم تاسو نه.
په افغانستان کې دغه وس مهال هم للسو څخه په زیاتو مقاماتو کې ولسوالیو کې په کلیو کې جنگ روان دی. افغانستان هوایي ځواک دا وړتیا لري، دا تجهیزات لري چې په دغو مختلفو ځایونو کې په یو وخت سره وجنګیږي د وسلوالو مخالفینو پر ځای؟
بله، موږ په شپږ قوردګانو او دوې پیرقو کې هم د اوس د موږ چورکې او ترانسپورت هلیکوپتر شته دي، او د شپې او د ورځې دی آماده دي په ضد دښمنان باندې، هغه دښمنان چې په افغانستان کې سور و ثبات نه غواړي او د افغانستان د نارامي په خاطر باندې دی جنګونه کوي. دو په مقابل کې جنګیږي، د اوس هم په شپه قودو او دوې پیرقو کې.
یعنی هیڅ مشکل تاسو نه لرئ؟
مشکل شته دی، مشکل هم د تجهیزاتو د نگاه شته، هم د وسایطو د نگاه شته. مشکل خدا مشکل په دیارلس سوه څلور نوي کال کې چې موږ د غټ چالش مخامخ یو ډېر آزمون کار و، د قوای هوایي خصوصا د دفاعي امنیتي قواو په دپاره هغه مشکل یو څه کم دی په دیارلس سوه پنځه نوي کال کې، په خاطر آمادگی ورته نیولې ده.
چې دا څنګه کم شو په دې یو کال کې، څنګه بدلون راغی، څنګه پرمختګونه وشول؟
موږ په دا یو کال کې هم تعلیم و تربیې ته هم زیاته توجه وکړه، و هم نوې تیارې چې ای 29 راغلي دي او می 24 چې هند کومک کړی دا هم راغلي دي، او دوغونه استفاده کړي برالاوه دغو د یو ښه تکتیک نه هم د می ابدانه کار اخیستی چې هغه پیش په توپ مسره وي، اوس هم په راکټو مسره کړي په ټولو نقاطو د افغانستان کې.
ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ صاحب، به تاسو ویل چې ای 29 الوتکې راغلي دي، دا امریکا تاسو ته درکړي دي، او دا څه قسم الوتکې دي؟
ای 29 الوتکې یو تحت ثبت الوتکې دي، لاکن یو شی زه وایم چې دوستان هغه څوک چې مسرکی دي هغه د باخبر اوسي، چې په دو کې غلط فهمي ونه شي، چې په دې تغلو کې ډېر پیشرفته تجهیزات کار اخیسته دي، ځینې او په دې کې لګولي دي ډېر پیشرفته، چې هغه تجهیزات کولی شي هغه هدفونه هم د شپې هم د ورځې هم په خراب هوا کې هم په ښه هوا کې د بینه یوسي. هدفونه کمپیوټري په مځکه کې ورکول کېږي او په مځکه کې ښول کېږي. بل ډېر ښه توپ چې لري دغه الوتکې د دو دی چې دی په شعا د رایزر باندې بم او راکټ اداره کېږي، او په دې کې د موږ پیلوټان تعلیم و تربیه شوي دي. د اوس 8 نفره پیلوټان کابل ته راغلي دي د امریکا نه، او که د خدای رضا وه موږ په دغه 15 یا 14 د اپریل موږ دا افتتاح کوو. 8 باره الوتکې دي او د پیلوټانو سره چې پیلوټان او انجینران ټول افغانان دي.
صحیح جنرال صاحب، تاسو ویل چې دغه الوتکې خپل هدف سم په نښه کوي او روزل شوي پیلوټان له امریکا راغلي دي افغانستان ته. اکثر چې الوتکې کله بمباري کوي نو په هغې کې ملکي تلفات هم کېږي. ناټو یا امریکا چې هم بمباري کړي دي هغې کې هم ملکي تلفات شوي، لکه وروستۍ بیلګه او لویه بیلګه دا په کندوز کې بمباري وه چې په بېپولي ډاکترانو روغتون یې باندې بمباري وشوه. د افغانستان هوایي ځواک د دغسې بمباریو په صورت کې ملکی ځانونو او مالونو یا املاکو ته د تاوان رسولو مخنیوی په څه طریقه باندې کوي؟
موږ زیات کوشش کوو د دې سه هم حقوقي او درسونه مخکې بوي د پیلوټانو سره چې دی هدفونه وي یا هدف بمبارد کوي په مځکه کې هم دی زیات کوشش کوي چې ملکی خلکو ته ضرر ونه رسي نقص ونه رسي تاوان ونه رسي او بل روه د دې مشخص کوي چې جی پی ایس هم یو دستګاه ډېره مجهزه ده هغه هم تشخیصوي هغه هدف چې ملکیانو ته ملکیان نږدې وي د درندې سوانه باید استفاده ونیشي د سپکې سوانه استفاده وشي په هغو هدفونه چې آرته ملکی خلک نږدې وي د درندې سوانه استفاده ونیشي نظر په هدف باندې سوا باید تعیین شي که هدف که دروند وي هدف که ډېر مهم وي او ملکی خلک ورته نږدې وي د هغو نه موږ صرف نظر کوو او حوصله کوو چې څو دا هدف ته مو د سپکې سوانه په واسطه باندې د بینه یوسو بعضې وخت داسې کیدای شي چې ملکی خلک هدف ته نږدې وي د درندې سوانه استفاده وشي او ملکی خلک متزلزل شي لاکن موږ ته دا هم د ستر دریسي نه د وزارت دفاع نه دا هدایت ورکړ شوی دی موږ هم ټول قطعاتو ته دا هدایت ورکړی دی چې هغه هدفونه چې ملکی خلک ورته نږدې دي د درندو سوانه باید استفاده ونی نشی چې څو ملکی خلک متزلزل نشي او تاوان ورته ونه رسي دا هم درسونه مخکې بولی دي هم هدایتونه ورکړي دي و هم دی سم راهنماییګانې ورته کړي دي چې دی د دې نه جلوګیري وکوي
د افغانستان د هوایی ځواک د مشر په توګه باندې تاسو دا راته ویلی شئ چې په افغانستان کې چې کومې غرایزې سیمې دي لکه اچین دی کونړ سیمې دي نورستان سیمې دي دلته چې کله عملیات کیږي د وسلوالو ضد په هغه وخت کې د افغانستان هوایی ځواک په دغه غرایزو سیمو کې په څه طریقې باندې عملیات کوي او رښتیا هم د ملي اردو د ملي پوځ مرسته په هغې ځای کې هوایی ځواک کوي کولی شي کنه
بلو موږ په څلور دېرشو ولایتو کې موږ کومک کولی شو د ملي اردو د قطعاتو سره او د امور داخله د قطعاتو سره په معربه کې یا په عملیاتو کې موږ د دې سره کومک کولی شو هم د ورځې هم د شپې د اوس کولی شو هم د چورک په واسطه باندې خو ای 29 تاریخ د موږ په اپریل کې په کار شیو کوي اوس تمیني پروازونه کوي په افغانستان کې په اپریل کې ابتدا کوو او په کار شیو کوي چې هغه هیڅ هدف نه خطا باسي او نه خطا وزی زنه او نه هدف نه با راکت منحرف کده هم نشی به خاطر دیدی چې دو پوکی د شوا د رایز نه زیات استفاده کی
او د هند د چورلکو یا د هلیکاپټرو ذکر تاسو وکاوه څه ډول چورلکی دی او وایا ایواز ترانسپورتی دی کنه جنگی
هغه هم می 24 باندې په نوم یادگی چې د اوس هم په هلمند او هم په کندوز کې دونه استفاده کیږي همی توپ کار کوي د توپ نه استفاده کوي هم د راکت نه چې راکټ اسپانچ کا په نامه باندې راکټ استعمالېدای شي په وکې د اوس هم د موږ ډېر پیاوړي او با شجاع پیلوټان دونه استفاده کوي په کندوز شمال کې او په هلمند ولایت کې
دا تاسو چې کومې خبرې ماته وکړې له دې زه دا ویلی شم چې د افغانستان هوایي ځواک اوس تر ډېره بریده تجهیزات الوتکې هلیکاپټره دا شیان لري او خپل هیواد کولی شي چې وژغوري له هر ډول خطر څخه کنه
موږ یو څه مشکلات هم لرو لاکن عمره مشکلات موږ نه لرو چې موږ د تشویش وړ وي موږ کولی شو چې په دغې موجوده تخنیک لکه تیر کال چې موږ ډېر مشکلات درلودل د روزنې او ښوونې په باره کې زیات مشکلات درلودل د هلیکوپترو د مجهز کېدو په مقابل کې زیات مشکلات درلودل لاکن په دې 15 کال کې موږ هغه مشکلات چې په تیر کال کې وو د هغو موږ تجربه حاصل کړې ده د هغو نه موږ زده کړي دي دې کال کې موږ زیات آمادګي نیولې ده لاکن
بلاوی د خطر مخنیوي او د خطر پر ضد د جنګېدو ډېر آمادګي لري تاسو د روزنې خبره وکړه د افغانستان څومره پیلوټان یا انجینران یا د هوایی ځواک سره تړلي نور مامورین په نورو هیوادونو کې روزنه ترلاسه کوي او په کومو هیوادونو کې دي که دا راته ووایاست
موږ زیاته روزنې او ښوونې ته زیاته توجه کړې ده او ځوانه طبقې ته چې ځوانه طبقه دی د موږ اساسي څلور درې هیواد دي چې زیاته د موږ پیلوټانو انجینرو په امریکا کې تروزل کیږي او د اوس په چک کې چې د زه اوس واغلیم د دې چک په دو چک کې روزل کیږي چې زیات دیرته هم په حدود 50 نفره دي پیلوټان په امالاتو کې روزل کیږي او د تقوی د مسک د تقوی په خاطر باندې په هند کې روزل کیږي بلالاوه د دې نو مملکتونه لکه ترکیه ایتالیا او چین په دو کې هم واړه واړه ګروپونه دي قوای هوایی شته دی چهارتر هم پیروتی هم تکنیکی چهارتر هم تریوم تربیه کیگی پا داخل در افغانستان که زیاد توجه شویده چه پا پرانتون دی هوایی که روزر که او دیموگ میدان اساسی میدان دی روزن دی پارا دی تریوم تربیه شیندن دی چه پوزا که هم روان دیده خوبانه روزنه دیشپی پر وازو
او دلواتا که پرزه سامانون در طول شین تا سر حال تا موجود دی پا افغانستان که در حقیم رست در سر ناتو کهی امریکا کهی چو که
در الواتا که در پرزه در ترمیم طول مرست امریکا در مکسه کهی او در دی پا واسطه بانه که ترمیمات در الواتا که او در تا هلیکوپتر رو په خارج که هم دیده په واسطه کی او په داخل که دی موږ انجینران په ورکشاپو که دیده همکاری هم شته ده او دی پرزجات و دی اکمارول رو په خاطر بانه هم دیده دی اکماروی یو څه مشکلات شته دی پرزجات و دی ترمیم په خاطر بانه چه در وزد سیاسی رگ برهم خوره رایده پا دو که رسه زند پا ما با این طلاقه رایده
او دا د پرزو خبره وشو نو څو ورځې مخکې ځنې پرزې وړل کېدې د پاکستان لوري ته چې هغه ونیول شوې کانټینرونه ونیول شول دا څوک و دا خلک او دننه د افغانستان د هوایی ځواک اډې یا بیسونه دومره پیاوړي دي داسې جوړ دي چې له دې غلاو نشي له دې شیانو یو نوړل شي بل ځل دپاره
په رساو کمپنۍ شخصي کمپنۍ په افغانستان کې چوړکې ویي او پروازونه کوي او دغه هغه نفر چې د انتقالول هغه نیول شوي دي د قانون پنجو ته سپارل شوي دي هغو اقرار هم کړی دی او نور به هم په د نږدو وختو کې په رسنو کې هم د اقرار وکوي چې د پوزې د کوم ځای اخیستی دي او چیرته یې وړوې څنګه یې وړوې هغه په دې باندې مربوطې دي په باره کې زه څه نه شوم لاکن زه د اطمینان ورکوم د افغانستان ملت ته د اطمینان او ټول هوابازان ته چې په دو کې به یوه پوزه هم د قوای هوایی د طریقه نه وي د اطمینان
هوایی ځواک نه دي دا د کمپنۍ او شرکتونو
ولې د موږ ټولې پوزې چې راځي هغه کمپیوټري راځي داخلیږي او یو بېرته کمپیوټري تصمیمیږي او بېرته موجودي او دیپلوانه کړي
د افغانستان ملي اردو په اړه د ملي دفاع وزارت په اړه باندې بالعموم ویل کېږي چې په دې کې چې کوم افسران دي منصبان دي دا د وړتیاو پر اساس باندې نه پرمختګ نه کیږي هلته غټو پوسټونو ته نه نیول کیږي بلکې د نورو ملحوظاتو له کبله دا خلک چې دي دغه کیږي تاسو د هوایی ځواک په اړه که راته ووایئ په څه طریقه باندې یو کس ترفیع کیږي د غټ پوسټ ورته ورکول کیږي وړتیاو خیال ساتل کیږي که نه نور سمتی یا قومی داسې خیال
زه دا درته وایم چې دولس کاله ته مخه موږ چې ریفورم په اردوی ملي کې کوو یو څه اشتباهات وو لاکن آهسته آهسته دا اشتباهات رفع شول او هغه مسلکي خلک په مسلکي پوستو باندې وټاکل شول په قوای هوایی کې نظر په لیاقت دانش تجربه استعداد او صداقت باندې وټاکل کیږي بلالاوه د دې قوای هوایی که هغه څوک پیلوټان چې دغه څو موارد چې ما وویل چې دی په وجود کې وي او پرواز کوي ټاکل کیږي او قوای هوایی که بستونه هم دغه زیات نه دي 115 بسته یو 15 بسته جنوري 2 جنوري دی یو ډګر جنوري چې پوکې زیمه یو د ما ماوینین دي قمندانان دي رواګان دي کابل و قندار و دشیندن ایچ عبری جنوری دی اگر نظر پر یاقت و اهلیت و دانشمندی با تجربه باندی تاکر کیگی پنور اردو که هم ووس تو تخصص مدی نظر نیوشه ویده یعنی زده دارتم چه ننوی اشاره 15% با تو تخصصی خرق به تین شوی پخبرو مسلک دینگان په دو بستو باندې.
ها او بل دا چې کم کسان سیمن سبان افسران پیلوټان چې نور هیوادونو ته د زده کړو لپاره د روزنې لپاره ځي، اکثر داسې رپورټونه موږ ترلاسه کوو. لکه څو میاشتې مخکې یو رپورټ مو ترلاسه کړل چې د افغانستان د ملي اردو دوه سیمن سبان غوښتل یې چې کاناډا ته لاړ شي، له امریکا وغه ونیول شول. په دغو اروپایي هیوادونو کې دوی اکثر لاړ شي، هملته پناه وغواړي. د دې مخنیوی څنګه کوي؟ څه طریقه دا ستاسو له اروپایي هیوادونو سره مترابطې دي؟ ځکه چې که ځواک روزل کیږي او بهر هیواد ته ځي او هغه بیا عملته ایساریږي، دا تاوان دی کنه؟
زه فقط د قوای هوایی په باره کې درته وایم. قوای هوایی هر څوک چې بهر ته موږ یېږو دونه ضمانت اخلو، ضمانت یې ورته خپل هغه خپله کورنۍ اجایداد ضمانت ورکوي. الحمدلله دو کار ډېره ښه نتیجه ورکړې ده، او چې موږ یېږو دا ځوانان هم نه تښتي. بل ډېر مهم شی دی، دې ځوانانو ته انګیزه ورکول دي، انګیزه د وطن د خلکو د وطن په باره کې او د قوای هوایی د مسؤلیتو په باره کې او د دې څه کار کول. تبلیغاتي کار هم ډېر مهم دی چې دا وشي، او دا مخکړی هم دی او دوه ښه نتیجه هم ورکړې ده. ډېره زیاته ښه نتیجه چې ورکړې، ضمانت ورکړې چې دی یار ته د دی دغه خپله کورنۍ ضمانت ورکوي او جایداد ضمانت ورکړې چې دی باید ونه تښتي. اگر چې دا یو څه
څومره سیمن سبان تاسو راته ښودلی شئ چې هغه تللي دي د افغانستان د هوایي ځواک او نورو هیوادونو کې سیاسي پناه اخیستې؟
د هوایي ځواکونه په دغه څو مملکتو یا هیوادو کې چې دی، لکه چک، لکه امارات، لکه هند، په دو کې موږ نه لرو. تنه په امریکا کې یو ډېر کم ضایات لرو په حدود 150 نفر کې، چې هغه هم بېرته یو دوه یې نیول شوي دي، بېرته راغلي دي.
خب بیلابیل هیوادونه له افغانستان سره، د افغانستان له ملي اردو سره، د کورنیو چارو له وزارت سره او له هوایي ځواک سره مرستې کوي. روسیې په دې وروستیو کې ویلي دي چې موږ افغانستان ته الوتکې ورکوو، ورسره مرستې کوو. دې نه څه معلومات راته راکولی شي؟ پرمختګ څه پکې شوی دی؟ روسیه مسکو رښتیا هم مرستې کوي، نه کوي؟
خدای وکړي چې د پخپله وعدو باندې دی وفادار پاتې شي. داسې نه شي چې د مطبوعاتو په مخ باندې ووایي چې موږ کومک کوو، بیا په عمل کې بیا نه وي.
په عمل کې هېڅ شی نشته،
په عمل کې بیا نه وي. او دا کارونه روان دي، پرمختګ اتو خبرې روانې دي په دې باندې چې دی باید په بعضو ساحو کې د قوای هوایي کومک وکوي. او دا خبرې په جریان کې دي، د اوس هم آخري نتیجې ته موږ نه یو رسېدلي.
ډېر هیوادونه له افغانستانه ووتل چې کله د ځواکونو د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته واک وسپارل شو، د امنیت په 2014 زیږیز کال په پای کې. تر هغې وروسته په افغانستان کې چې هغه اقتصادي وضع وه، هغه هم خرابه شوې ده. دې اثر کړی دی ستاسې په ځواک باندې، هوایي ځواک باندې؟ دا ماشونه، تنخواګانې، دا هر یو څه اوس هم له بهره ورکول کیږي که نه؟ تاسو محسوسوئ چې د افغانستان هوایي ځواک مامورین چې دي، د هغو هغه ماشونه یا تنخواګانې اغېزمنې شوي دي؟ مراعات یې اغېزمن شوي دي؟
تر اوسه د موږ په قوای هوایی باندې دې اثر نه دی کړی، په خاطر د دې باندې چې آرته ستاندرد ماشونه دي، حتی ماشونه اضافه شوي دي د قوای هوایی د پرسونل، خصوصا هغه پرسونل چې پرواز کوي، که انجینر دی که پیلوټ دی، دغو ماشونه حتی اضافه شوي دي، کم شوي نه دي. لاکن خوشبختانه په دا 2014 کال کې قوای هوایی ته د رهبری د ستر دیسی وزارت دفاع او د رئیس جمهور او سرقماندان اعلی د قوای مسلح زیاته توجه شویده، بیخی زیاته، او را د دین حمایت هم کرده، زیاته توجه هم قوای هوایی ته کرده. پس په دې اساس باندې زه ویرشیم چې 1350 کا د قوای هوایی د پاره یو دلوشت او د انکشاف کار دی، او د دې هر ځل په خاطر،
او د دغه پسرلی چې پیل شوی دی، اکثر په پسرلی کې جګړې هم پیلېږي، د دې تیاری لري؟ تیر کال مو چې څومره قربانیان ورکړي دي، مرګ ژوبله شوې ده، د هغې څه راته ویلی شي؟ څومره به کموي یا به
تیر کال دیال سو چلو نوی کال دی آزمایش یو دی تجربه کال و یو دی پند کال و موگ دو غونه دیر شران زده کل پدی کال که لیکن موگ و پیدلو چی دیال سو پینزی نوی کال تا باید آمادگی و نیسو او آمادگی هم نیوره دا موگ هم دی هر کفتر پا باشکه و هم دی ترانسپور چی دا ای بیستونو راقوی دیدی پا باشکه موگ آمادگی نیوره دا او پر طور افغانستان که دیشپی پروازو دیشپی انداخت او دیشپی پیلوتان دی رسولو پا خاطر او دی تیارو او هلیکوپتر دی مجهز کولو پا خاطر بانده او دی قرورو میدانو دی ساتر و دی امنیت پا خاطر بانده مو تجویزون نیوری دی او دی تجربه هم دی دیر رسولو چرو نوی کام ناخسته ده در دیر یوغنی تجربه و چی مخت رازده کرد چی مخت باید آمادگی ونیسو او تدابیر امنیتی خو ونیسو و تا
سمه در دیر زیاد مننه در افغانستان در هوایی ځواک مشر ډګر جنرال عبدالوهاب وردک صاحب چې له موږ سره مخابره
وکړه تاسو نه مننه کوم
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر له نه هو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویشت کیلو هرڅ او لنډو صفو دولس زره یو سل او دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اول زرا ات سوا اتیا او پنځل زرا و سوا شپیتو کیلو هرڅ اوریدلی شئ.